السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري د امریکا ولسمشر وایي هیوادی په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی
موږ بین لادن ته سزا ورکړه موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوری کړ
خو ځینې افغانان له هغې ډلې کارپو نجیب الله آزاد بیا اندېښنه لري چې امریکا خپل هدف کې پاتې راغلی په پکتیا کې لاریون کوونکو د اوربند ټینګښت غوښتنه وکړه
علما ځوانان او مشران راټول شوي وو دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي
او په برازیل کې د کرونا له لاسه د مړو شمیر له 4 لک کسانو واوښت په هند کې بیا تر 2 لک دغه شمیره پورته شوې تر هر څه مخکې احمد تکل ته غوږدو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي
جرمنی د نړیوالو سرتیرو تر وتلو وروسته افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی د غور چارواکی وای طالبانو د غور کابل للوې لارې شلتنه مسافر برمته کړي او قرغیزستان او تاجکستان په لانجمن سرحد کې د ورستۍ او نخټو پړه پر یو بل اچولې سلام پام وکړئ بشپړو خبرونو ته جرمنی د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن کابل ته رسیدو سره سم وویل چې جرمنی به د افغانانو ترڅنګ وي او د افغانستان باوري شریک به پاتې شي ښاغلی ماس به له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د جرمنی سرتیرو د لیدو لپاره به مزار شریف ته ولاړ شي ماس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر 2 ورځې وروسته پیلېږي ښاغلی ماس زیاته کړه چې د جرمنی پوځي ماموریت ډیر ژر پای ته رسیږي خو دا هیواد به په افغانستان کې په نورو ټولو برخو کې ښکېل پاتې شي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان ښه راتلونکی د اروپایانو په ګټه ده او جرمنی نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا پخوانی ناوړه حالت حاکم شي د غور سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو د غور کابل له لوی لارې شلتنه مسافر چې د دوی په وینا ټول ملکی وګړي دي برمته کړي د غور د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو برمته شوي کسان خپل لوی مرکز ته لیږدولې دي
د دولتيار او لال ولسوالیو په اوګدو کې د نواباد او مایلها ترمن سیمه کې طالبانو 13 شل کسان برمته کړل او پښتې نور سیمې ته چې مرکزونه پکې دي انتقال کړي دي
ښاغلی کلیم وایي هڅې روانې دي چې د سیمه ییزو مشرانو او مخورو په منځګړتوب دا کسان خوشي شي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چارواکي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د دریو مهمو غړو د نیولو خبر ورکوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې د جلال آباد ښار په اډې فارم کې تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د هدفي وژنو یو مسؤول ساجد چې په امرخیل مشهور او د تبلیغاتو مسؤول مولوي روح الله یې نیولې دي بیان زیاتوي چې ساجد په ننګرهار کې په وروستیو وژنو کې هم لاس درلود ملي اردو د کندهار په میوان خاکریز او ژړی ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 40 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په وژل شویو طالبانو کې بهرني وسلوال هم شامل دي
دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قوه په ملاتړ پر ترهګرو عملیات ترسره کړ چې په پایله کې د دوه پاکستاني ترهګرو قاري حمزه او قاري حاکم په ګډون
په داسې حال کې چې جګړو په ټول افغانستان کې زور اخیستی افغان چارواکي او طالبان پرله پسې یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ په کالیفورنیا کې یوه ډیره افغان امریکایي منلې چې د افغانستان حکومت یې د څه باندې 100 میلیون ډالرو په یو پروژه کې تیرېستلی دی د امریکا لوی څارنوالۍ پرون په یو بیان کې وویل چې 38 کلن سید اسماعیل امیری د لاس انجلس په فدرالي محکمه کې خپل جرم ومنه امیری په اګست میاشت کې چې محکمه د دې قضیې په اړه پریکړه اعلانوي تر 20 کلونو پورې د حبس له سزا سره مخامخ کېدی شي چارواکي وایي امیری په 2015 او 2016 کلونو کې چې د برېښنا د تولید د 5 سبسټیشنونو د رغونې قرارداد اعلان شوی و هڅه وکړه چې خپلې کمپنۍ ته د کار د جالي سوابقو په جوړولو سره دا قرارداد ترلاسه کړي امیری ورسله هغه وبخی امیری ورستا هغه محل د قرارداد څخه په شاشو چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د قانون د تنفیذ له چارواکو سره مخامخ شو. د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې د یو ماشوم د وژل کېدو په غبرګون کې له درې ورځو راهیسې د خلکو اعتراض پای ته ورسید. د دوشنبې په ورځ د مکین سیمې سلګونه اوسیدونکو اعتراضیه پرلت پیل کړ او عدالت د هغو امنیتي چارواکو د سپارلو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د سیمې د دو زلمکیو په وژنه او د دو نورو په ټپي کولو کې ښکیل دي. دوی همداراز د قربانیانو کورنیو ته د وینې د بدل او له سیمې د هغو کورونو د ایستلو غوښتنه وکړه چې امنیتي پرسنل پکې دېره دي. دا پرله تېره شپه له معترضانو سره د سیمه ییزې ادارې او امنیتي چارواکو له خبرو وروسته پای ته ورسېد. او د قرغیزستان او تاجکستان چارواکي د دواړو هیوادونو په لنجمن سرحد کې د ورستیو نښتو او ډزو پړه پر یو بل اچوي. د قرغیزستان د جنوبي سیمې باتکین پولیسو نن د اپریل په 9مه وویل په کوکتاش سیمه کې د قرغیزستان د پوځ پر یو وقته ډزې تاجکانو پیل کړې او همدارس په اقصای کلي کې د وسلو ډزې هم د تاجکستان له خاورې شوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په دې وژر وبخې په دې ډزو دوه قرغیز وګړي ټپیان شوي دي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د قرغیزي لوري ادارت کړي او ویلي دي چې دازې د قرغیزستان پوځي پرسنل لومړی پیل کړي او دوی ځواب ورکړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکې چې یوه ورځ وروسته هغه مهال پیل شو چې د پولې د وبخې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکې چې یوه ورځ مخکې هغه مهال پیل شو چې د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو نښتې وکړې او یو بلې په تیږو وویشتل.
احمد تکلو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او اوس د دې وخت دی چې سرتیری خپل کور ته راستانه شي. جو بایدن چې د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته وینا کوله وویل په افغانستان کې جګړه هیڅکله د ملت جوړونې هڅه نه وه. هغه دا هم وویل د امریکا رهبري په افغانستان کې د اوږدې جګړې پای ته رسولو ژمنه.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د تیرو شلو کلونو په لړ کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ کم کړی. ښاغلی بایدن چې د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د دوی جګړه د ملت جوړونې هڅه نه بلکې د هغو ترهګرو له منځه وړل و چې په امریکا یې بریدونه کړي وو. هغه د افغانستان د جګړې پای ته ځان ژمن وباله او زیاته کړه اوس له شلو کلونو قربانۍ وروسته د دې وخت را رسېدلی چې امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستانه سي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوري کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
جمهور رئیس بایدن وویل دوی به د خپل هیواد پر وړاندې د راتلونکو ګواښونو د لمنځوړلو لپاره وار له مخه چمتووالی او ظرفیت ولري. بایدن د افغانستان لوري امریکا ته د متوجه غوښنو ترڅنګ له سوریه، یمن، سومالیا، افریقا او منځنی ختیځ نه د داعش او القاعده جلو د غوښنو پاره وویل چې امریکا باید په هر حال کې محتاط ووسی. جمهور رئیس بایدن داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ غوښ کم کړي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وویل په دغه هیواد کې لا هم شل ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي چې د افغانستان امنیت ګواښي. د افغانستان حکومت له دې هیواد څخه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د جمهور رئیس له پریکړې هرکلای کړی او ویلي دي د بیرته ستنېدنې پړاو کې به بشپړه همکاري هم وکړي. امریکا هم ویلي افغانستان سره به یې امنیتي، اقتصادي همکاري او مرستې په یو نوي چوکاټ کې په خپل ځای پاتې وي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا سره پر ټلیفون خبرې کړي دي. پینټاګون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې خبرو کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو پر وتو او په دې هیواد د سولې پر روان بهیر بحث شوی دی. سرچینه زیاتوي آستین له باجوا غوښتي چې د سیمې د ثبات او امن لپاره د خپلې همکارۍ ګړندۍ کړي. تمه ده د راتلونکي اونۍ په پیل له افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو وتل پیل او د روان کال د سپتمبر تر 13مې به دا بهیر بشپړ شي. هغه نیټه چې پر امریکا د القاعده ډلې د بریدونو له شلمې کلیزې سره برابر ده.
ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې خپل هدف نه دی ترلاسه کړی. له دې ډلې د ولسمشر پخوانی ویاند او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد وایي د 2001 کال په نسبت اوس په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو او ډلو ګواښونه یو په دوه زیات شوي. د امریکا ولسمشر بیګا د کانګرس عمومي ناسته کې ویل امریکا په افغانستان کې د ترهګرو په ځپلو پسې ورغلی و او خپل هدف یې ترلاسه کړی او وخت یې دی چې سرتیري دغه هیواد راستانه شي. په همدې مورد مې د ښاغلي آزاد سره خبرې کړې دي او لومړی مې همدا پوښتنه ترې کړې چې امریکا واقعا هم خپل هدف ته رسېدلې که څنګه؟
که چیرې موږ د ګواښونو بحث راواخلو، نو 2001 کې چې کوم ګواښونه وو هغه په 2020 کې څو چنده شوي دي. مثالونه موږ ویلی شو، مثالونه په دې معنا چې افغانستان د جنوب او د ختیځ سیمې چې هغه وخت د ترهګرو ځایونه وو هغه د افغانستان ټولې سیمې ته، یعنی غرب او شمال او شمال شرق ته ورسېدلې، د منځنۍ آسیا تر سرحدونو پورې ورسېدلې. نو دا ګواښو څو چنده شو. د دې تر څنګ په 2001 کې سپینږیري پر بمونو نه کښېناستل کېدل او ماشومان نه حلالېدل، اما په 2014-2015 کې دا کارونه هم وسوله. په ټوله کې ترهګري یا تروریزم هیڅکله د یو شخص د نوم پورې تړلی نه وي چې شخص یا اسامه بن لادن له منځه ولاړ نو ترهګري ولاړ. ترهګري په افغانستان کې ته پخوا څو چنده سوې ده. د هیوادونو رقابتونه دلته لا ډېر سوله. له بده مرغه افغان دولت هم په تیرو 20 کلونو کې، په ځانګړې توګه په تیرو 20 کلونو کې، ونه توانید هغه ډول چې لازم و چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له ادرسه دغه مسایل هغه نن چې یادیږي په دقیق ډول باندې تعقیب شي د اسنادو پر اساس باندې، هغه یو بحث دی. اما په ټوله کې نه، د متحده ایالاتونو هغه ادعا چې د څه دپاره چې د افغانستان ته راغلی وه هغه نه یوازې چې ترلاسه شوې نه ده، بلکې برعکس هغه دوه درې چنده شوي دي.
د امریکا حکومت ویلي دي چې که سرتیري باسي هم له افغانستانه مګر د دوی مرستې به جاري وي. فکر کوي واقعا هم داسې ده؟
تر کومه بریده پورې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او د تجهیز مسله ده، یو شای خورا ډېره په ډاګه دی چې هغه ډول چې لازمې مرستې باید وسي، د آینده خو څه کوي په موجوده وضعیت کې که موږ موجودي حالت ته، یعنی ګراوند ریالټیز یا ځمکني واقعیتونو ته وګورو، وړاندې چې متحده ایالاتونو خپل نظامی تجهیزات د استلو هغه لړۍ فایل کړه، نو دا راتلونکي مرسته په څه کې شي؟ راتلونکي من مرسته کیږي، یعنی کیږي موجوده کوم تجهیزات چې و نظامی تجهیزات د متحده ایالاتونو دلته و، هغه یو کال وړاندې د افغانستان څخه، د افغانستان د هغه نظامی اډو څخه چې د امریکایانو په واک کې دي، مخ په پاکستان روان سوله. دا چې پاکستان ته ورکول سوله یا د عرب هیوادونو بحرونو ته وړل سوله چې بیا دته انتقالي متحده ایالاتونو ته، هغه بیل بحث دی. لیکن موجوده تجهیزات، نظامی تجهیزات په افغانستان کې دي، دغه انتقالي کال وړاندې فایل سوله. د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو نظامی اډې چې دي، په هغه کې د دې پر ځای چې هغه وسایل، هغه تجهیزات او هغه هرڅه چې دي چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو لپاره په تیر 20 کلو کې کارېدل، د دې پر ځای چې هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړي، هغه له منځه وړل کېږي، هغه ته اور اچول کېږي، هغه تخریبېږي. نو موجوده وسایل چې په افغانستان کې دي، هغه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په واک کې نه ورکول کېږي. نو په راتلونکي کې خدا خو دا ډېر لوی شک دی، ډېر لوی احتمال دی چې ممکن د برسل د ځینې ژمنو په اساس باندې ځینې مالي مرستې وسي، یا د زده کړو په برخه کې، یا د ټریننګ په برخه کې، اما د وسایلو په برخه کې خو اوسنۍ موجوده وسایل نه ورکول کېږي. نو په راتلونکي کې به څه د دې څه تضمین وي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې وسي؟
د امریکا سفارت کارکوونکو ته هم ویل شوي یوې برخې ته چې له افغانستانه د راووځي ځکه چې وضعیت ښه نه دی. فکر کوي په نورو پروژو باندې به د امریکا د عسکرو وتل څومره تاثیر کوي؟ مرستندوی لوی پروژې چې دوی پیل کړي دي په افغانستان کې،
بل شکه چې په افغانستان کې څومره هم چې د ملکی خدماتو په برخه کې لوی پروژې پیل شوي دي، که امریکایانو پیل کړي دي او که نورو غربي هیوادونو د افغانستان شرکاو پیل کړي دي، په هغه باندې مستقیما منفي تاثیر لري. تر دې وړاندې د برېټانیا حکومت هم اعلان وکړ خپل ډیپلوماتان چې د افغانستان څخه وځي. دا وضعیت دا ذهني ویره په خپل د دې باعث کیږي چې لوی بنسټیزې پروژې له خنډ سره مخ کیږي، او هغه ډول چې لازم دي 50% به هم هغه تر سره نشي.
اخر کې د تاسو سپارښتنه غواړم واورم، د یو کارپو په توګه باندې چې څه باید وشي، د افغانستان حکومت څه باید وکړي؟
افغان حکومت سره د ډیرو جنجالونو، چې د افغان ولس جنجال په غاړه واخیستی، بي سي د متحده ایالاتونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کړي، د ناټو ځواکونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کړي، اروپایي اتحادیې سره تړون لري، او د نړیوالو کنوینسیونونو، ملګرو ملتونو کنوینسیونو غړیتوب لري. خو له بده مرغه افغان حکومت په کومه برخه کې چې خورا ډېر ضعیف او ضعیفه دی، هغه د افغانستان ډیپلوماتیک دستګاه ده. افغانستان تر ټولو وړاندې باید خپل ډیپلوماتیک دستګاه کې د ظرفیت په اساس باندې لوی تغییر راولي. د دې تړونونو له مخې، لابي او ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې، د نړیوالو سره د همغه کنوینسیونونو او تړونونو له مخې بحثونه پیل شي، ترڅو د افغانستان ملي ګټې خوندیتوب ومومي.
ازادي رادیو ته غواګست په 12.9 منځنۍ صفاو اف ام 15 باندې خبرونه کول. نجیب الله آزاد سره مو مرکه واوریده د ولسمشر پخوانی ویان او د باور غورزنګ مشر دی چې د امریکا د ولسمشر د خبرو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي اداره سیګاروي د امریکایي قراردادیانو لملاتړ پرته افغان هوایي ځواکونه له څو میاشتو زیات نشي توانېدلی په جګړه کې تلپاتې اغېز ولري. د سیګار په راپور کې راغلي دمګړۍ د امریکا دفاع وزارت له 1400 زیات قراردادیان په هوایي عملیاتو کې د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي او مشخصه نه ده چې د دغو قراردادیانو له ګوښه کېدو وروسته به څوک د هغوی ځای ډکوي. د سیګار په راپور کې زیاته شوې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپلمنځي بریدونو کې تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی راغلی، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له امریکایي ځواکونو د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته چمتووالی لري او اوس هم د بهرنیو ځواکونو مالی ملاتړ او تخنیکي همکاریو ته اړتیا لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په دې راپور کې راغلي له قراردادي ملاتړو پرته افغان هوایي ځواکونو هیڅ سیستم نشي توانېدلی چې له درې میاشتو وروسته په تلپاتې جګړه اغیز ولري. په راپور کې یادونه سوي چې د قراردادیانو وتلو وروسته باید افغان هوایي ځواکونو ته د زده کړو مشورو او مرستو زمینه مساعده سي. راپور زیاتوي د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې 1433 قراردادیان شته چې په هوایي عملیاتو کې له افغان ځواکونو ملاتړ کوي. په دغو قراردادیانو کې 1143 امریکایان، 4200 افغانان او پاتې 4309 د نورو هیوادونو وګړي دي چې د امریکا او افغانستان له دفاع وزارتونو سره کار کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا وزارت هر شیبه له امریکایي ځواکونو مسؤلیت اخیستو ته چمتو ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان
د وزارت دفاع ملی کمیته های ایجاد شده، هر کمیته
ملي دفاع وزارت کې کمیټه جوړی شوې او هر کمیټه ته دنده ورکړل شوې چې امریکایي ځواکونو د خپل ځانګړي برخي مسؤلیت ته افغانستان دفاع وزارت ته ولېږدوي. اوس مهال مخکله ظرفیتي مسلکي او همدغه شان هوایي او ځمکني ځواکونو د کمیت لپاره په داسې موقعیت کې چې کولای شو خپل واک او مسؤلیت ورته سپارل کیږي تر سره کړي
واگذار میشه او را اجرا بکنن.
خغل امن زیاتوی لدی سربیر افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه د امریکا مالی ملاتړ او پوجینو برخو کې د بهرنیو ځواکونو تخنیکی همکاریو ته اړتیا لري. خو د پوجي چارو یو شمیر کارپوهان وای افغان هوایی ځواکونو د تخنیکی زده کړو په برخه کې کافی څه نه دي ترلاسه کړي. د نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغان هوایی ځواکونو قومندان جنرال عتیق الله امرخیل
من در ډیر عادي تخنیک ډیر عادي تخنیک په ودا فیلن تقوای وای چې دا زده نه کړي د خپل فکرم کاروانه ستې خپل استعدادم کاروانه ستې ټول د تکم په امریکانو باندې وای اوس چې دوی وزي او دوی پیشګوئی کوي چې سیګار زیاته ودا دا راځي په ځای به ودرېږي په دې لیدل نه چې دا نه وي.
د سیګار په راپور کې زیاته سوي د روان 2020 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې افغان ځواکونو یو نوي په سلو کې خپلواک عملیات کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په کې 3.5% زیاتوالی لیدل کیږي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د راپورونو په اساس په داسې حال کې چې د ناټو او امریکا ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي، له دې هیواد سره د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د چارو ځینې کتونکي وایي چین له دې بیرې چې افغانستان به بې ثباته شي او بې ثباتي به پر چین اغیز وکړي هڅه کوي د افغانستان په چارو کې ځان دخیل کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په دسمبر کې ادعا وکړه چې د چین یوه ډله په کابل کې پټ فعالیت کوي او هڅه کوي چې په دې هیواد کې په تروریستي شبکو کې نفوذ وکړي. د افغانستان حکومت سره له دې چې تایید کړه چې دا شبکه یې نیولې، خو د هغې په اړه یې ډېر څه ونه ویل. پیکنګ په ښکاره د دې ډلې د فعالیت په باب څه ونه ویل، خو افغان چارواکو وروسته خبریالانو ته وویل چې دې شبکې له اوو کلونو راهیسې فعالیت کوو او هڅه یې لرله چې په افغانستان کې د ایغورانو د نیولو لپاره د حقانی شبکې چې په پا پاکستان کې دیره ده مرسته ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسمشر یو پخوانی ویاند او د سیاسي چارو شنند نجیب آزاد وایي له افغانستانه د امریکا یو ناټو ځواکونو د وتلو له کبله چین ویره لري چې په افغانستان کې به بې ثباتي ډېره شي او دا به د چین امنیت ته جدي زیان پیښ کړي. چین له افغانستان سره شپږ اویا کیلومتره پوله لري او په تیرو کلونو کې غوره ګڼلی چې له افغانستان سره ډېر تماس ونه لري، مګر په دې وروستیو کې دا دریز بدل کړی دی. همغه راز چې د چین د جاسوسي شبکې له افشا کېدو څرګنده شوه دا هیواد په دې اندېښمن دی چې افغانستان د سخت دریزو ایغورانو پر مرکز بدل شي. د هیواد خپلې پولې ته نږدې یوه افغان لوا وروزله او په تاجکستان کې یوه پوسته جوړه کړه چې په افغانستان کې میشت ایغوران وڅاري او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. پیکینګ همداراز د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو په کوربتوب هڅه کړې چې ډیپلوماتیکې هلې ځلې زیاتې کړي. له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو وتل نورو سیمه ییزو قدرتونو په تیره بیا پاکستان ته لار پرانیزي چې په دې هیواد کې د نفوذ د ډیرولو هڅه وکړي. ایران هم یو له هغو لوبغاړو څخه دی چې د افغانستان په راتلونکي کې د نفوذ د ډیرولو لټه کوي، خو پاکستان له ډیر وخته په افغانستان کې دخیل دی او استخباراتي ادارې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. سره له دې چې چین له پاکستان سره تودې اړیکې لري، غوره ګڼي چې د افغانستان په تړاو له تهران سره همکاري ولري.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په برازیل او هند کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر شپږ لکو ته رسیدلی. طبي متخصصان وایي په برازیل کې د کرونا ویروس په وړاندې جدي مخنیوونکي اقدامات ونه شول او له دې کبله په دې هیواد کې دا ویروس زیات خپور شو. په همدې حال کې د فایزر او بیونتیک واکسین په بکنسریا او جوړونکي وایي اروپا به په راتلونکو څو میاشتو کې له کرونا وبا خوندي شي. په دې اړه راپور.
په برازیل کې د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر تر څلور لکو واوښت. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په دې هیواد کې د کووید 19 له کبله 3103 شپېته تنه مړه شوي دي. د کووید 19 بحران دا هیواد له دې کبله زیات ځپلی چې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ونه لګول شول او د کرونا وایرس نوي بڼې خپرې شوې. په هند کې چې یو بل کرونا ځپلی هیواد دی، له دې وایرس د مړینو شمیر تر 200 اوښتی او په همدې حال کې په تیره یوه اونۍ کې په دې هیواد کې د ورځې 300 نوي پیښې ثبت کیږي. طبي متخصصان وایي شایع په هند کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې او مړینې تر دې زیاتې وي. په هند کې د ډیلي سروزیر آروین کیجریوال وایي په دې هیواد کې د کرونا وبا په نوې څپه کې د ناروغانو د ناروغۍ شدت زیات او موته اوږده وي او له دې کبله پر روغتیایي سکتور فشار زیات شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې هند ته د اکسیجن د زر آلو 15 میلیون ماسکونو او 1 میلیون ټیسټ آلو په ګډون د 100 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل لیږي. له بلې خوا د کرونا واکسین جوړونکی او د بیو ان ټیک موسسې رئیس اوګور شاهین پرون اټکل وکړ چې اروپا به په راتلونکو درو میاشتو کې د کرونا وایرس په وړاندې د ایمیون یا مسؤنیت پړاو ته ورسیږي. فایزر امریکایی او بی ان ټیک جرمنی کمپنیو د کرونا وایرس پر ضد لومړنی واکسین جوړ کړی دی. سره له دې چې د ډله ایز مسؤلیت په اړه متخصصان د نظر اختلاف لري، خو اکثره په دې باور دي چې که د یوې ټولنې په سلو کې اویا وګړي واکسین شي، هغه ټولنه د کرونا وبا په وړاندې خوندي ده. اوګر شاهین وایي اروپا به شاید جولای تر پایه اویا ډیر تر ډیره په اگست میاشت کې د خوندیتوب دې حد ته ورسیږي. البته په دې کې د ماشومانو خوندیتوب شامل نه دی، ځکه تر اوسه پورې ټول جوړ شوي واکسینونه د هغو کسانو لپاره دی چې عمرونه تر 14 کلونو پورته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کرونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
ناسا لخپل استور بیړی سره مریخ ته یو هلیکوپټر هم لګلې. د هلیکوپټر تر اوسه پورې درې پروازونه کړي. ټاکل شوی د ناسا د مریخي هلیکوپټر نن څلورم الوتو کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د ناسا هلیکوپټر نن پر مریخ د څلورم ځل لپاره الوسی چې د دې سیارې په اړه نور معلومات ټول کړي. دا هلیکوپټر به د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په لس بجې او دولس دقیقې چې د افغانستان د ماښام و بجې او درې څلوېښت دقیقې کېږي والوسی. د هلیکوپټر تر اوسه پورې د مریخ د پاسه درې ځلې پروازونه کړي خو ټاکل شوی ده چې نن په څلورم الوت کې د مریخ له لینډر یا ستور بیړۍ څخه لیرې شي او په دې سره سیاره کې لا ډېرې تیژې او کندې وڅېړي. دغه راز نن به د دې هلیکوپټر سرعت د مخکنیو الوتنو په پرتله زیات وي. د دې هلیکوپټر د جوړولو پلان شپږ کاله پخوا جوړ شوی و او په وروستي پرواز کې 50 کیلومتره مزل وکړی شو. د دې مریخي هلیکوپټر سرعت په ساعت کې 1.2 کیلومتره دی او د مریخ له سطحې 4.8 متره لوړ الوت کوي. د ناسا ساینس پوهانو د دې هلیکوپټر د تیرو درو پروازونو معلومات ټول کړي او وایي دا معلومات کافي دي چې د هغو پر اساس د مریخي هلیکوپټرو بل ورژن یا نسل جوړ کړي. د ناسا انجینران وایي چې لا چټک هلیکوپټرونه به جوړ کړي چې په لنډ وخت کې ډیر مزل وکړي شي. نن به د ناسا دا هلیکوپټر کابو 4.8 متره مزل وکړي خو بیا به هم د مریخ له سطحې یوازې 4 متره او 8 سانتي لیرې شي. ناسا غواړي چې په دې هلیکوپټر پر مریخ 15 الوتنې وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې د ازادي رادیو پروګرام ته مو تر دې دمه غوږ نیولې ده. اوس د روژې په مناسبت یو لنډه مرکه درته لرو.
روجان خپل نمبر ته وای او د خپل کاروبار په اړه معلومات راک.
زه محمد لاغه د اشمی ګلپرونزی د انجینر پرنسپات دلته کار کوم. دا ګلخانه چې د خیریه تجارت چې ګټه د مسجد جامع او امز زینو صرف زی باندې مصرفي جید د ایدو او ګټه پات نور د جامع باندې په کارګورو او د جامع په ایت کې دا سې چې د جامع مثال صرف زی د کارګورو کار موزینان تماش او خطیب ته دا ټول خیر نو دا سې چې موږ سره کار کوي اعتماد دي. نیمه ورځ د لید سره کار کوي. نیمه ورځ بیا خپل سبقان وای د لې په علمي مرکز کې هاشمي مرکز دی د لې سبقان وای ځنه په نورو خصوصي او دولتي مکتبو کې درس وای. نیمه ورځ د دې کار کې چې اتمان ته مرده لري کاری زمينه برابر کړی ده.
دلته چې زوینم تاسو په ګلخانه کې ډول ډول ګلان دي دغه ګلان په اړه معلومات راک.
دا ګلان چې دلته زیاتره موږ دغه خارجي او داخلي دواړه ګلان لرو. دا ګلان لکه کاغذي او پټټه ګلې او کاندې په مونږ نه چې دا شان چې دا خارجي شان دي او دلته نور مثال د موږ نالو نوم لرو نارنج او د ګلاس او شطالو او الوچاو د رنگن اعلان دا هم لرو چې ځینې اعلان د کناجو دغه چې دا د اما زاینو یا په پردو باندې مثال ولاړی دغه ناجو صبر دا شان مثال دلې موږ د دې ګټو دغه چې د مصارف کوم دغه چې دا موږ دغه زاین دغه نالانو خلکو تور کوم چې مساجد او یا مثال اما زاینو تور کو او هم پیسې او په نورو زاینو مصرفو سر سبزی باندې.
اوس پروژه کې کاروبار زیات شوی که کم شوی؟
پروژه کې فرق نه دی کړی. خلک هم وسرم راځي د ګلان څخه جدن هم کوي او رانی سیم ځکه چې دا د اول کې ما درته ویل یادونه ما وکړه چې د دې ایچ دی په جامه باندې مصرفیږي او په مز زینو او سرزوزی باندې مصرفیږي. په دې خطر هم خلک زلش کوي چې د دې خیریه تجارت څخه سودا وکړي او شان زیرانی سي ګلان زیرانی سي.
یو شمېر کسان پروژه کې د کاروبار پر مال معمولا له مشتریانو سره او یا په کور کې کم حوصله وي.
بله و دغه ستال ته مشو ان شاء الله د نور ورځې په صفات په دا روزه په دغه کې ډیر خلک سره ډیر ځکه چې څوک بیا ونه وایي چې مسلمان لپاره دا جایز نه ده چې مثال په نور وخت یو رقم وروجه کې بل کم وي. روجه بیا موږ تاسو باید پروجه کې در نور روز باید ډیر شد سلوک ولرځکه چې بیا خلک اسلام ته غوته ونه نیسي.
ازادي راډیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېږي. احمد تکل سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبر نه وړاندې کړي.
جرمنی د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته رسیدو سره سمو ویل چې جرمنی به د افغانانو ترڅنګ وي او د افغانستان باوري شریک به پاتې شي. د غور سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو د غور کابل له لوی لارې شل تنه مسافر چې د دوی په وینا ټول ملکی وګړي دي برمته کړي. د غور د دولتيار ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو برمته شوي کسان خپل مرکز ته انتقال کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار په اډې فارم کې تیر شپه د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د هدفي وژنو مسؤل او د تبلیغاتو مشر نیول شوی دی. ملي اردو د کندهار په میوند، خاکریز او ژړې ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وڅلوېختو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په کالیفورنیا کې یو ډیر افغان امریکایي منلی چې د افغانستان حکومت یې د څه باندې سل میلیون ډالرو په یوه پروژه کې تیرېستلی دی. اته دیرش کلن سید اسماعیل امیری د لاس انجلس په فدرال محکمه کې خپل جرم منلی. د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې د دوو ماشومانو د وژنې په غبرګون کې له درې ورځو راهیسې د خلکو پیل شوی اعتراض تیره شپه وروسته له هغه پای ته ورسید چې چارواکو د سیمې له معترضو اوسیدونکو سره خبرې وکړې او د قرغزستان او تاجکستان چارواکي د دواړو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د وروستیو نښتو او ډزو پړه پر یو بل اچوي. دواړو خواوو په دې نښتو کې د خپلو وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
پلمړي ځل په کابل کې د سنوکا روژې جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي په دې سیالیو کې د کابل ښار او ولسوالیو لوبډلو او همداشان د ننګرهار ولتي وی لوبډلې په بیلابیلو کټګوریو کې شپږ پنځوس لوبغاړو ګډون کړی. د دې ریاست چارواکي وایي دا سیالۍ د کمال خان بند پرانستلو په ویاړ پیل شوې او هدف یې د سنوکر سیالیو د ښو لوبغاړو پیژندل دي. دا سیالۍ به څلور ورځې دوام وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی تازه په شلاوریزو سیالیو کې د توپ وهونکو نوې درجه بندي اعلان کړه. په دغه درجه بندي کې افغان لوبغاړی حضرت الله زازای له لسم یو لسم نمبر تر راښکته شوی او د لس غورو لوبغاړو په نوم کې نه دی راغلی. حضرت الله زازای په 2019 میلادي کال کې د دې نوملړ شپږم ځای خپل کړی وو خو د نه لوبېدو له امله قرار قرار مخ پر ښکته را روان دی. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو کې نن دوه لوبې کېږي. په څلورویشتمه لوبه کې ممبئی انډینز له راجستان رایل سره او په پنځویشتمه لوبه کې به بیا دلی کپیټلز له کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې سره لوبه وکړي. له دې وړاندې د یاد لیګ په درویشتمه لوبه کې چنای سپر کینګز سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه.
د سپورت نړۍ خبرونه هم کولای شي په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د پکتیا مرکز ګردیز کې لاریون کوونکو د جنگ لخکې لخوا د اوربند غوښتنه وکړه. په دې لاریون کې چې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه ویناوال وویل نور دې په هیواد کې جګړه ودرول شي او وسلوال طالبان د سولې ته تیاری ونیسي. په دې اړه پام وکړئ. دغه راپورته چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیا اوسیدونکو په ګردیز ښار کې د یو لاریون له لارې په هیواد کې روانه جګړه وغندله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د روژې میاشتې او کوچني اختر په مناسبت اوربند وکړي. لاریون کوونکو وویل له کلونو راهیسې په هیواد کې جګړه روانه ده چې مالی او ځاني زیانونه یې په خپله افغانانو ته رسیږي. دوی زیاتوله نور هغه وخت را رسېدلی چې افغانان د جګړې لمنه ټوله او خپلې موخې د ټاکنو او نور مدني او ولسي حرکتونو لارې تعقیب کړي. د لاریون یو ګډونوال اسماعیل حیدر وویل
سلګونو د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي. تر څنګ یې په نړیوالو ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او ښکېلې لورې که په هر قیمت کېږي دوی باید جګړه بند کړي. خپلې سیاسي موخې خپل اهداف باید د انتخاباتو د ټاکنو او د نورو مدني لارو څخه تعقیب کړي.
د ظاهر خان انګار په نوم د لاریون یو بل ګډونوال وویل د بهرنیانو د شتون پلمه نوره له منځه ولاړه، اوس نو باید سوله وشي او ورورژنه پای ته ورسیږي.
هغه کومه پانه چې هغه له منځه لاړه چې دلته خارجیان راغلي دلته یرغل کړی ده، نو چې دې ولس سره باید سوله وشي، ولس سوله غواړي، ورورژنه باید ختمه شي.
لاریونوال حاجي انزرګل زرمتی بیا له ټولو افغانانو غواړي چې په ګډه د جګړې پر وړاندې ودرېږي.
ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې افغانستان نور دیر بحرام کرا گیر ده، دیر په سخت حالاتو کې ده، خدای نه دی وډار سی او د کونډو اعتمادو نه دی وډار سی، دومره مرګونه مم باشي دوه څلور کاله وته په موږ تاسو باندې څنګه سی څو نور دی ټول را ټول سی او دا جنگ تګی دی پای تکای کیږي.
د لاریون په پای کې یو لسماده ایس پریکړه لیک د مدني فعال معروف افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې د بین الافغاني خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د هر ډول قید و شرط پرته د اوربان غوښتنه شوې.
موږ د راتلونکي نظام لپاره له هر ډول قید او شرط پرته ټول ټاکنې غواړو. موږ نه غواړو او نه چاته اجازه ورکوو چې بیرته مو پخوانیو لسیزو ته بوزي. موږ د سولې پروسې بریالیتوب لپاره له هر ډول قید او شرط پرته اوربند غواړو. د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه دي او موږ په خپل افغان نظام تکیه او باور لرو چې خپل هیواد به ساتنه وکړي. موږ د جګړې په دواړو خواو غږ کوو چې له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د سوریا اوربند غوښتنه کوي چې په استانبول کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکي غونډه ځنډیدلې او د جګړې د زیاتېدو په اړه له افغانانو سره اندېښنې ډېرې شوې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن په خبرونه کې د پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزند د ناروغي پاکل خبرې کوو. لمونږ سره میلما د عام روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان رسخ دی. نوموړی په ماشومانو کې د پولیو د خطرونو او مخنیوي پاکل خبرې کوي. په پیل کې میلما ته ښه راغلاست وایو او ورنه پوښتو چې دا وروستي ارقام را سره شریک کړئ، په کومو ولایتو کې د پولیو مثبت پیښې ثبت شوې دي؟
د 2021 کال نه پیل نه را په دې خوا په افغانستان کې د پولیو د لومړي ډول یوه پیښه د غزنی ولایت دندل ولسوالۍ نه راپور شوې ده او د دې ترڅنګ له بده مرغه تیر کال تاسو په جریان کې هستئ چې د پولیو دوهم ډول پیښې هم افغانستان ته د پاکستان نه را انتقال شوې او پیښو شمېر په تیر کال کې څه باندې 300 ته رسید او سا کال د پولیو د دوهم ډول پیښې یا ټایپ 2 هم باندې ډیر پیښې په افغانستان کې دي چې دا ډیر پیښې هم زیاتره د هغو سیمو نه راپور شوې دي چې هلته زموږ کمپاینونو مخنیوي شوی دی او اجازه نه ورکول کېږي زموږ واکسیناتورانو ته چې کمپاین په سمه توګه په هغو سیمو کې د امنیتي ننګونو او ستونزو له امله په سمه توګه په لیکنې هغو سیمو نه دا پیښې راپور شوي دي.
که درته وایي چې سږ کال په کوم شمېر کمپاینونه د پولیو پر ضد باندې تاسو تر اوسه پورې ترسره کړي دي؟
د 2021 کال له پیل نه تر دې دمه موږ د پولیو دوه پړاوه سرتاسري کمپاینونه په افغانستان کې پلی کړل، یعنی مخه دا و چې په ټول افغانستان کې دا کمپاینونه پلیسي پرته له هغو سړیو سیمو څخه چې په لومړي دور کمپاین کې چې په جنوري میاشت کې پلیس دایکندي، بامیان، بادغیس، غور ولایتونه پکې شامل نه وو او په مارچ میاشتې کمپاین کې بیا دوه ولایتونه د سړی هوا له وجې نه شامل نه وو چې هغه دایکندي او بامیان ولایتونه وو. نو په دا دوه پړاوه کمپاینونه موږ په لیکل خو بیا هم له بده مرغه په دې کمپاینونو کې هغه مخه چې زموږ و چې څه باندې 9 میلیونه ماشومانو ته موږ واکسین څاڅکې ورسوو او ماشومان تر واکسین په خښ لاندې راولو، بې د یو شمېر ماشومان د واکسین څخه به برخه پاتې سول.
کدار ته وایي چې تر ټولو لوی علت څه و چې تاسو نو سوي کولای د افغانستان په ټولو ولایتو کې د پولیو ضد کمپاین مخته یوسئ؟
لوی علت یا ننګونه هغه امنیتي ننګونه و چې موږ ونه سو کولای ټول ماشومانو ته واکسین څاڅکي ورسو، او همدغه دوه پړاو کمپاینونه چې ما یاد کړل څه باندې 3 میلیونه ماشومان په دې دواړو پړاوونو کې د واکسین څخه به برخه پاتې سول. دلیل یې دا و چې د دولت وسلوالو مخالف فینو کمپاینونو ته اجازه نه ورکول په خپل سیمو کې چې پلیسی او ماشومان واکسین کړل سي، او د دوغه ماشومانو به برخه پاتې کېدل د واکسین نه د دې سبب سوی دی چې پولیو وایروس تر دې دمه هم په افغانستان کې سرایت ولري او ماشومان اخته کی. لبه د مرغه په ننګرهار ولایت کې زمنګ درې تنه زینه کارکونکي یا هغه میړانه خواندي او هغه با شهامت زمنګ خواندي شهیدان کړل سوي، چې دا هم زمنګ د پولیو پرګلام لپاره یو ستره غمیزه وه او دا بی سابقه پیښه وه.
کچېری امنیتي مشکلات هم د دوام وکړي او د افغانستان ټول سیمو ته د پولیو واکسین ونه رسیږي، دا مسله به څومره خطرناک شي؟
د دغه ننګونو په دوام سره زمونږ اندېښنه هم همدغه ده چې یو ستر ګواښ به د ماشومانو لپاره متوجه یې د پولیو ویروس له درکه. که څه هم دا ګواښ اوس هم شتون لري په هغو سیمو کې چې ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي، هلته پېښې هره ورځ راپور کېږي. په تېره بیا د پولیو دویم ډول یا دویم ټایپ دا تهدید شتون لري، او بیا به هم دغه تهدید خورا زیاتېږي په هېواد کې، نه یوازې هېواد کې چې نورو سیمو ته نورو هېوادو ته به هم د پولیو ویروس دوباره انتقال او سرایت زمینه مساعده شي.
راسخ صاحب، امنیتي مشکلات خو ستا له بلې خوا د کرونا له وجې هم ځینې کسان نه شي کولای چې خپل ماشومان پر وخت سره واکسین کړي، خو یو شمېر کسان بیا وایي چې د پولیو په برخه کې مسؤول کسان هم تر یو حده بې پروايي کوي. په دې عقل تاسو څه وایي؟
دقیقا منګه که خپل ارقام ته راځو چې په څه شمېر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي، د دریو عمده لاملونو له وجې ماشومان د واکسین څخه پاتې کیږي. اول عمده لامل امنیتي ستونزې او ننګونې دي چې څه باندې 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دویم لامل د خپل کورنیو بې غوري او بې پروايي ده چې د دې له وجې نه هم شاوخوا یو 250,000 ماشومان یا 200,000 ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دریم دلیل هغه دا دی چې یو شمېر کورنۍ له بده مرغه د منفي تبلیغاتو تاثیر لاندې راغلي، هغوی واکسین ردوي. د دې د رد په نتیجه کې شاوخوا 50,000 الی 60,000 ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دغه درې عمده لاملونه دي د دې سبب کیږي چې ماشومان واکسین وانخلي، او د ماشومانو په نس دا ناروغي پاتې شي، او دا ګلالي ماشومان په دې دایمي فلج کوونکي ناروغي اخته شي، یا دا چې خپل ژوند د لاسه ورکړي. دا درې عمده لامل دي: کورنۍ او د ماشومانو اولیا مندې پلرونه د دوی ستر مسولیت دا چې خپل ماشومانو د خوندي ساتلو په خاطر په هر طریقه چې کیږي غوی باید وقایه کړي د دې ناروغۍ په وړاندې، او وقایه لاره هم فقط او فقط واکسین دی. بل کوم موثره او اغیزمنه لاره داسې شتون نه لري چې ماشومان پکې وقایه شي.
یعنی کوم کسان چې د پولیو واکسین ماشومان ته ورکوي، دوی خپل کار صادقانه مخکې بیایي؟ د دوی په کار کې څه خنډ او ځنډ نشته؟
کارکونکي زمونږ هوډمن دي، ژمن دي. دوی همدغه انساني کار او دغه اجدانی و اسلامي مخه په خاطر باندې دغه معصوم ماشومان واکسین کوي. که څه هم موږ دوی په رضاکاره توګه د دې پروګرام کې ښکیل کړي دي، دوی ته کوم ثابت معاش امتیاز څه شی نشته، او دوی خپل همغه انساني احساس له وجې دا کار کوي، او هڅه دا ده چې ماشومانو ته واکسین ورکړي.
په آخر کې که درته وایي چې د تاسو غوښتنه له کورنۍ څخه څه ده تر څو د پولیو د واکسین پر وړاندې بې پروايي ونه کړي؟
کورنۍ ته زمونږ جدي پیغام هم دا دی چې خپل ماشومانو ته په هر طریقه او هر ذریعه چې کیږي واکسین وکړي، او خپل ګلالي ماشومان د دې بدمرغه ناروغۍ په وړاندې وقایه کی، او تل مو دا ورته ویلي دي او کوم اندېښنه چې دوی سره ده هغه مو ورته واضح کړې ده چې په دې کې هیڅ د واکسین کې کوم شک او شوبه او ترشای کوم بل لاس یک هدف نسته دینی علما او معتبر مراجع او دار لفتگانو د نړۍ په کچه د هواد په کچه فتاوی صادری کړی دي او هغه فتاوی منګه په دری او پښتو ژبه ژباړلې دي چې ټولو په دې متفقن فتوا ورکړی ده چې واکسین ورکړه کې هیڅ مشکل نسته، بلکې کورنۍ مکلف کړلې دي چې خپل ماشومان واکسین کړي. که د کورنیو د غفلت له وجې که ماشوم فلجیږي، دا په حقیقت کې کورنۍ د یو ستر جفا او ګناه سره مرتکب شوې ده، ځکه چې ماشوم معصوم دی، په خپل خو بدو باندې نه پیږي، او د کورنۍ په غفلت کې که دا ماشوم فلجیږي او نه واکسین کیږي، کورنۍ په حقیقت کې ګناګاره کیږي. او همداراز د طبي اړخنه د هر اړخنه دا واکسین اهمیت ښودل شوی دی. دا اوس تاسې وګورئ کورونایي وضعیت او کورونا واکسین راتګ، هیڅ څوک دې کې کوم شک او شوبه نه مطرحوي، نه ورته وایي چې دې ترکیب کې څه شی دی، دا ولې ورکول کیږي. ودو کې کوم هغه نسته، په همدې شکل باندې پولیو هم د کورونا په څیر یو یو تاریخي پړاو تر شا تیر کړی دی. په هغه موده کې هم داسې اړتیا لیدل کېدله د پولیو واکسین ته، لکه څنګه چې اوس د کورونا واکسین ته اړتیا لیدل کېږي. نو کورنۍ دې بیا هم په دې مورد کې ډېره زیاته توجه وکړي. هغه کوم مسؤلیت چې زموږ له خوا نه دی او زموږ همکارانو پارتنرانو له خوا نه دی، هغه دا دی چې واکسین دوی ته ورسوو په هره طریقه چې کېږي، او د هغوی مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومان باید واکسین کړي په هره طریقه چې کېږي.
ډېره زیاته مننه راسخ صاحب، تاسو ژوندي اوسئ.
مننه له تاسو نه هم کوروله.
قدر من دوستانو، دا و ده ماشوم ده حقونو خبرونه تربیه پرزه که چی است علام و مال او ملگری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
سلامونه کورکلی ته خراغ لاست. درنو اوریدونکو، آیا په هیګی چې مناسب نوم څومره د انسان په شخصیت ښه اثر لري، او ولې ځینې کورنۍ په خپل اولاد باندې مناسب او ښه نوم نشي ایښودلی؟ په دې خبرونه کې به په دې اړه یو شمېر نورو پوښتنو ته ځواب ووایو. د برابر کړي راپور تر څنګ د کابل پوهنتون له استادې محمود تقوا سره به مرکه هم ولرو، چې تازه یې نوم خود په نوم یو کتاب چاپ شوی دی. قدر مند دوستانو، هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. ارواپوهان وایي چې ښه او مناسب نوم د انسان په شخصیت مثبت اثر لري. په پرمختللو هیوادونو کې کورنۍ مخکې له دې چې د اولاد خاوندان شي په نوم یې فکر کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا اکثره وخت کوم نوم چې د پلار یا مور خوښ شي په خپل اولاد یې ږدي. په کلو او بانډو کې بیا ډېری په اولادونو داسې نومونه ایښودل کیږي چې کومه خاصه معنا نه لري، صرف د مشرانو لخوا ایښودل شوی وي. د ننګرهار کامې ولسوالۍ اوسیدونکی شړشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خوښ، او وایي
د دغه نوم نه زه ډېر په تکلیف یم. مکتب ته چې ځم هلکان دغه د سنفیان مې ځوروي چې شړشم ګله پرشم ګله، داسې بلبل نومونه را باندې اخلي. نو دغه نوم نه زه ډېر په تکلیف یم، داسې کلي خلک د کوڅې خلک نه بار ته وتلی شم، نه مکتب ته صحیح تللی شم دغه د نوم له خاطره. هیڅ مشکل نه، صفقت د نوم مشکل ده، کله یو څه کله بل څه. هلکان رشخان را باندې وایي نوم نه چې تغیر کړي، د تذکیرې نه باید تغیر شي. نوم په تذکیره کې شړشم ګل ده، په کلنۍ کې راته تذکیره اخیستی شړشم ګل ده. بیخي نو ان د ځانه مې بد راځي د نوم له خاطره، چې ولې دا نوم را باندې اخی. چې واده وکړم بس نو د کلي رشخان یم، خو د ښځې رشخان به شوم چې شړشم ګل پرشم ګل راته وایي. نو می باید تبدیل کوم د تذکرینا، نو که یو څه یو لار پیدا شي. نو
د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان دا د مور او پلار مسولیت بولی چې په خپل اولاد مناسب او خنوم کېږي. نو موړی وای
مون سره په هغه کې وو د دفتر کې
هغه چې راغی نو مدیر صاحب ما ورته مال والا کړه د زوی د چی نوم ده وایي دا ګنډیری مال ګنډیری چې خو دا خو ډېر چټي نوم ده کنه ورور وایي موږ په یخه ګنډیری ادا نوم یې وخته چې لوی سي بیا په دې خپل نومو پښیمانه یي سرګړی ګنډیری مثال ښه مزوره منج دا چې څه شکره زونډۍ دغسې نومونه پکېږدي چې هغه اس معنا نه لري باید ښه نومونه کتابي نومونه پکېږدي چې هغه نه استفاده وکړي اینده کې پښیمانه پې نه وي او نومونه به سړی ښه انتخاب کړي هم لور ته هم زوی ته سړی ښه نوم انتخاب کړي چې هغه کې هم خیر و برکت وي او نیکسالي وي ښه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولاد په نوم ایښودلو کې له ډېر دقت څخه کار اخلي، کتابي او مناسب نوم پرې کېږدي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولت کارکونکي حلیمه حسوی سا د خپل کورنۍ څخه منندوی ده ځکه خو مناسب نوم یې ورته انتخاب کړای دی. نور خبرې بل اغلی وسا څخه واورو.
درزایات او نرزایات په برخه کې دا ویلای شم چې زه د خپل نوم نه ډیره راضی یم او ما ته خپل نوم ډیر خوند راکوي. او زما نوم زما مورجانې خدای بخښل مورجانې ښی دی او تل به ما په خپل نوم رضایت خوده او خودل امیدای او بل ویاړم هم ور باندې ځکه چې اکثرا پوهان یا هم روانشناسان او یا هم ځینې کسان دا وایي چې نوم د انسان په شخصیت باندې ډېره اغیزه کوي یا تخلص ډېره اغیزه کوي. نو رښتیا هم هر څومره چې نوم ښکلا ولري او پر مفهوم اوسیږي انسان په خپل ژوند کې هماغو مدارج او هماغو مقامونو ته او هماغه خواص کرکترونه اختیارولی شي.
مدني فعال حبیب الله ستوری وایي د افغانستان زیاتره خلک مطالعه او معلوماتو ته لاسرسی نه لري نو ځکه هر رقم نوم یې چې خوښ شي بس هغه په خپل اولاد کړي چې دا بیا په راتلونکي کې هغه که هلک وي یا نجلۍ له لوی سرخوږي سره مخ کیږي.
نوم باید ښکلا ولري، ښه معنا ولري، وزمینه یې آهنګ ولري. فامیلونه، کورنۍ، پلار، مور د کې مسؤل دي چې د خپل اولاد لپاره یو ښکلی نوم وټاکي، ښه تخلص ځان ورته وټاکي او دوی سره په دې کې مرسته وکړي چې هغوی ځان ته ښه تخلص وټاکي یا ښه نوم وټاکي. اول خو پلار او مور په دې باندې مسؤل دي چې هغوی ته ښه نوم وټاکي. په دې هکله باندې چې فدا نظري او ډېر ښکلی کتاب لیکلی دی د نومو د تخلصو په هکله سی ځوانان او پیغلی ترې کوي سی ځان ته ښه تخلصونه وټاکي یا پلار مور د خپل اولادونو لپاره ښه نومونه ترې وټاکي. نو که انسان له کتابونو څخه استفاده وکړي، مطالعه د اهل د مطالعې وسي، نو هغه طبعا له ښه لغاتونو ښه نومونو سره آشنایي او دا کار به دوی ته ډېر اسانه.
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرفالدین عظیمي وایي چې نوم د انسان له شخصیت سره مستقیمه اړیکه لري. نوموړی زیاتوي
د ښه او بد نوم ایښودلو دلایل او لاملونه ګڼ دي. دا چې یو څوک په خپل بچي، په خپله لور یا په خپل زوی ښه نوم نسي کېښودلی یا ښه نوم نه ږدي، یو مورد دا ده چې ډېر ځله میندې او پلرونه صلاحیت نه لري او د کور نور غړي نوم پکېږدي، یا هم دوی د ښه نوم په اړوند مطالعه نه لري، ښه نومونه نسي پیدا کولی. او دریم مورد چې ډېر جدي ده او زما په نظر ډېر مهم ده، هغه دا ده چې زموږ کورنۍ په افغانستان کې اکثریت په دې نه پوهیږي چې ښه نوم څومره په انسان او د انسان په شخصیت اغیز کوي. نوم په انسان او د انسان په شخصیت، د انسان په هویت، د انسان په پر نفس اعتماد، د انسان په لیدلوري، د انسان په ژوند ته په معنا ورکولو، حتی د انسان د هورمونونو په تولید او د شخصیت په بیلابیلو اړخونو اغیز کوي.
دغه شان د علوم اکاډمۍ علمي غړی او دینی عالم مولوی نور الله کوثر وایي چې د اولاد لومړنی حق په مور او پلار هم دا دی چې یو ښه او کتابي نوم ورته انتخاب کړي. نوموړی زیاتوي
حدیث شریف کې راځي چې د ماشوم څو حق دی په خپل والد باندې. یو لږ جمله څخه دا ده چې یحسن اسمه، دا چې ښکلی نوم ورته کیږي، ښکلی نوم ایښودل دا د اسلام له نظره په والدینو باندې واجب ده، حق ده چې ماشوم ته داسې نوم کیږي چې هغه نوم له عقایدو سره په ټکر کې نه وي او هغه نوم په نیک نوم باندې یاد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. د درن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه کورنۍ خپل اولاد ته خنوم انتخاب کړي د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو لو استاد اغلی محمودی تقوا سره مرکه لرو چې تازه یې د نوم خود په نوم یو کتاب هم چاپ شوی دی. اول تقوا په پیل کې خوله زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. لومړی پوښتنه ولې سم تر کو چې کورنۍ څنګه کولای شي چې یو ښه او مناسب نوم خپل اولاد انتخاب کړي؟
مننه د ښه او مانادار نامه ټاکل د فکر کوم چې ډیره ساده خبره ده. موږ کورنۍ یو صدقات وکړي. ډیر وخت کورنۍ متاسفانه په دې تر باندې روان دي چې کله په ټولنه کې یو څوک ډیر شتمن وي او یا هم ډیر مشهور شوی وي کینوم هڅه وینو هڅه کوي چې هغه خپل اولاد کېږي. زه فکر کوم چې وو په دې وخت کې شوی دی چې په دې ډول یو نامناسب تقلید وکړو. هر انسان ټولنې ته متفاوت وړاندې کېږي او متفاوت ژوند بوي لري. کورنۍ دې ته متوجي وي نو په اولادونو باندې به اکثر نمونه کېږي. ځکه دا دوی حق دی، د اولادونو حق دی چې مور او پلار شنو ورته وټاکي. که چېرې په خپل مور او پلار کې دا وړتیا نه وي چې شنو ورته وټاکي نو حداقل په سیمه کې له یو لوستي کس سره کار دی، یو ښوونځي له معلم څخه، جمعه له مولا امام څخه بعد پوښتنه وکړي او د ښه نوم مشوره ترې واخلي. بیا وروسته هغه نوم په خپل ماشوم باندې کېږدي. ځکه چې کله چې یو شی په یوه نامه ونومول شول که هغه انسان وي چې هر څه وي دي، هغې بدلول بیا ډېر زیات سخت کار دی.
هغه د تقوا تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او تاسو شاوخوا 15,000 نومونه راټول کړي دي. په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کوم نومونه مو راټول کړي دي او په څه طریقه؟
ما نومونه د مختلفو ژبو راټول کړي دي. البته هغه ژبې چې په افغانستان کې نوم ایښودل په انسانانو باندې تقریبا د هغو ژبې دود دي، لکه پښتو ژبه، فارسي ژبه، عربي، اردو، ترکي او یو څه عبراني نومونه چې د عربي په ترو باندې مخته راغلي دي. د ځینو پیغمبرانو نومونه دي. دغه ژبې نومونه مې راخستې دي. تقریبا تاسو اشاره وکړه 15,000 شاوخوا نومونه دي او دا نومونه ما یو سہولت پکې راوستل چې ډېر خلک نه پوهیږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې مربوط دی. ما د هغو سره مخففات د ژبو لیکلي او په سریزه کې مې بیا غره روښانه کړي دي چې مثلا عین عربي نوم، پی پښتو نوم. یو څوک کولی شي وپوهیږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې تړلی دی یا د کومې ژبې نوم دی. او په ذهن کې مې ورته ګڼې معناوې ورکړي دي یو نامه ته، چې دوی کولی شي د خپل نامه په معنا باندې هم وپوهیږي. یعنی په دې معنا چې له نامه څخه دوی شعوري د دغه ټولګې څخه شعوري دوی نوم ټاکلی شي چې کوم نوم ښه دی او کوم نوم خراب نوم دی.
تاسو په دې کار کې البته غلی تقوا د کوم نوم ته ښه نوم ویلی شو؟ البته
ښه نومونه خو ډېر زیات نومونه دي. زه لومړیتوب ورکوم خپلې ژبې ته، چې هر څوک په هره ژبه خبرې کوي بهتره ده چې د همغې ژبې نوم په ځان کېږدي، خپل اولاد د همغې ژبې نوم کېږدي، همغه تخلص کېږدي. ځکه چې ساده به یې په معنا پوهېږي چې معنا یې څه ده. په کار ده چې داسې نوم کېښودل شي چې یو خو معنا ولري او یو هم په خپل کلچر او ژبه پورې تړاو ولري. بل تر ډېره د ښو انسانانو نوم هغه تېر شوی وي نو ښه نوم ښه آهنګ ولري، ښه لنډون ولري. ډېر وخت کې یو څوک د دې په ځای چې اضافه کلمات ولیکي لنډ نوم بهتره دی، د هر چا زر زده کېږي او غلطېږي نه. د نامه هغه حتی مغایره حالت ته هم باید توجه وشي. ډېر نومونه په پښتو ژبه کې مغایره حالت کې اوړي، لکه زرمینه چې چیغه ورپسې کوي زرمینې کېږي، احمد احمده کېږي. حتی دغه مسلې ته هم باید خلک دقت وکړي، یعنی که ښه نوم ځان لپاره غوره کوي یا د اولاد لپاره.
نه کوم وروستۍ پوښتنه اغلی تقوا داسې به مطرح کړم چې دغه کتاب تاسو یادونه وکړه چې د هرې ژبې نومونه هم شته دي او معناګانې هم دي او تلفظونه هم. کورنۍ څنګه کولی شي چې دغه کتاب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی هغوی د دنه استفاده وکړي؟
زما کتاب خو په بازار کې عام خرڅېږي. زه فکر کوم له ډېرو کتابتونونو سره به وي او اکثر خپرندوی ټولنې دغه چاپ کړی دی، هغلته هم دی کېدلی شي خلک پیدا کړي. خو زه دا فتن دا تصمیم نه لرم چې دا کتاب په سافت بڼه خپور کړم، ځکه چې په تجارتي بڼه خپور شوی دی او هغه خپرندوی ټولنه هم حق لري چې په دې باندې پیسې وګټي. اما د هغې نه وروسته زه تصمیم لرم چې دا په یو اپلیکیشن باندې واړوم، ټوله هر چا سره وي او هر څوک استفاده وکړي.
درمنو دوستانو، داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. Oh.
کم دانست با دغسود پزیان ورنا کچو کرا کاندی دنیا حقبا دوانا عاشقی بدی پینوان ورنا ما شکی دا عاشقانو دل ایمان دے زبچال را